ازادي راډیو د نن ورځې د پایل خبري مجلې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې نیم ساعت خبرونه موضوعات: د بهرنیو چارو وزیر وایي طالبانو له امریکا سره د سولې پر موافقې عمل نه دی کړی. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د جګړو پر دوامداره کېدو اندېښنه ښیي.
د جګړې سختېدل هر ورځ د ملکي مرګزوبلې او د هیواد د بنسټونو د لا نړېدو سبب کیږي.
افغان حکومت نوي وضعیت ته په پام سره د امنیتي دفاعي بنسټونو لپاره یو ویاند غوره کړی.
هدف هم دا و چې د جنگ د وضعیت په اړه داسې یو څوک تاسو ته معلومات درکړي چې عملاً یې د جنگ فضا لیدلې وي.
د هغو ډاکټرانو ستونزو ته کتنه کوو چې د کورونا د وبا پر ضد د مبارزې په لومړۍ کرښه کې پراته دي.
په جاپان کې زر بالونونه په کار دي. په سلیلي ساتو کې د موته وسه وشپېته بالونه ورکړي.
نړیوالو مسایلو ته کتنه او نور موضوعات هم لرو. د ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. قدر مناوریدونکو، له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. یوناما وایي د روان کال د لومړیو دریو میاشتو په امنیتي پیښو کې افغان میرمنې زیاتې زیانمنې شوې دي. د ننګرهار د سپینغر ولسوالۍ قومي مشرانو پریکړه کړې چې هغه کورنۍ به کډې کولو ته مجبوروي چې غړي د وسلوالو طالبانو پلیکو کې وي. او په روسیه کې پر پخواني شوروي اتحاد د نازیانو د یرغل د اتیایم کال د پوره کېدو په مناسبت د منځنۍ غونډې جوړې شوې. بشپړ خبرونه: په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یا یوناما مشر وایي د روان کال د لومړیو دریو میاشتو په امنیتي پیښو کې افغان میرمنې زیاتې قرباني شوي دي. د برالاینز پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یوې آنلاین غونډې ته په خبرو کې په افغانستان کې د ملکي وګړو مرګ ژوبله د اندېښنې وړ وبلله.
د 2021 کال په لومړیو دریو میاشتو کې د ملکیانو مرګ ژوبله د تیر کال د همدې مودې پرتله 9% زیاته سوې ده. له بده مرغه د ښځو مرګ ژوبله 8% او د ماشومانو مرګ ژوبله 3% زیاته وه.
د یوناما مشر د افغانستان د جګړې له ښکېلو اړخونو غوښتنه وکړه چې د شخړو پر مهال د نړیوالو بشري قوانینو له مخې د ملکیانو خوندیتوب ته پام وکړي. له دې مخکې ملګرو ملتونو په یو راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې په تیر میلادي کال کې تر 2000 زیاتو ماشومانو ته مرګ ژوبله وخته. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون له طالبانو، دولتي ځواکونو او پاتسونوالو د ملکي خلکو د خوندیتوب غوښتنه کوي. کمیسیون دا غوښتنه وروسته له هغه وکړه چې په ځینو ولایتونو کې په سلګونو کسانو د وسلوالو طالبانو پر وړاندې د جګړې لپاره وسلې واخیستې. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ویان او کمیشنر شکرالله مشکور ازادۍ راډیو ته د دې کمیسیون غوښتنه داسې مطرح کړه:
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د تل په څیر د جنگ پر ښکېلو خواوو غږ کوي چې د جنگ قواعد او نړیوال بشرپاله حقونو ته جدي پاملرنه وکړي. موږ له افغان امنیتي ځواکونو، پاتسونوالو او طالبانو په کلکه غواړو چې د ملکي وګړو خوندیتوب او د عامه بنسټونو د ساتنې په برخه کې مسؤلانه برخورد ولري.
په وروستیو څو ورځو کې په کندهار، پروان، بغلان او ځینو نورو ولایتونو کې سلګونه کسانو ته د وسلو د ورکولو راپورونه خپر شوي دي. د ننګرهار د سپینغر ولسوالۍ قومي مشرانو پریکړه کړې چې هغه کورنۍ به کډې کولو ته مجبوروي چې غړي یې د وسلوالو طالبانو په لیکو کې وي. د قومي مشرانو د پرونۍ پریکړې په اړه د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوږیاني ازادۍ راډیو ته وویل:
که تر دې وروسته د دې سیمې د هرې کورنۍ غړی د طالبانو په لیکو کې وي، یا به هغه له طالبانو له لیکو باسي او یا به هم له سیمې کډه کوي.
خغلی خوګیانی وویل قومي مشرانو دا پریکړه ورسله هغه وکړه چې وسلوالو طالبانو د سپینغر ولسوالۍ بازار په دې وروستیو کې وس وځاوه د خلکو کورونه او نور تاسیسات یې ویجاړ کړل. د دې تازه پریکړې په اړه وسلوالو طالبانو تر اوسه تبصره نه ده کړې. ولسمشر اشرف غنی وایي حکومت به د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې هم وچکالي ځپلو خلکو ته بشري مرستې ورسوي. ښاغلي غنی دا خبره په خپله پرونۍ وینا کې وکړه چې د وچکالۍ د مهارولو لپاره د حکومت پر تدابیرو راڅرخېده.
زموږ هڅه دا ده چې ټولو ولسوالیو او ان هغه سیمو ته چې طالبانو تر کنټرول لاندې دي رسیدګي وشي. زه دلته یو ځل بیا پر طالبانو غږ کوم چې بیمانه تاوتریخوالای بس کړي، د هیواد د اقتصاد تخریب بند کړي او راشي د وچکالی د خطرونو په کمولو کې همکاري وکړي.
ولسمشر غنی وویل د هیواد په سلو کې دیرش سیمې د شدید وچکالی، په سلو کې 50 سیمې د جدي وچکالی او پاتې سیمې د معتدل وچکالی له خطر سره مخامخ دي. لازادې رادیو خبرونه اوري. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پر پخوانی شوروي اتحاد د نازیانو د يرغل د اتیایم کال د پوره کېدو په مناسبت په وینا کې د پخوانی شوروي اتحاد قرباني وستایلې. ولادیمیر پوتین د اړیکو د ترنګلتیا په اوج کې پرون ادا وکړه چې د اروپا امنیت په ډراماتیک ډول خراب شوی دی وروسته له هغې چې روسیې په 2014 کال کې د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه له خپلې خاورې سره الحاق کړه. له لویدي سره د روسیې اړیکې د سړې جګړې د پای د محل په څیر تر ټولو ټیټې کچې ته رسېدلې. نازی جرمنی له مسکو سره د تړون لاسلیک سره سره د 1940 میلادي کال د جون په 22 نیټه په ناڅاپي ډول پر پخوانی شوروي اتحاد حمله وکړه. پخوانی شوروي او په لویدیز کې نور متحدان وتوانېدل چې له څلورو کلونو وروسته په تدریجي ډول جرمنی شاتګ ته اړ کړي. او د اروپا د ملتونو جام د سیالیو په لړۍ کې نن چهارشنبه څلور مسابقې په پام کې دي. په لومړي او دوه مسابقو کې د افغانستان پر وخت د شپې 8:30 بجې سویډن له پولند او سلوواکیا له هسپانیا سره مخامخ کیږي. په دوه نورو مسابقو کې د کابل پر وخت د شپې 11:30 بجې پرتګال د فرانسې او جرمني د هنګري پر وړاندې د سیالۍ ډګر ته وځي. د اروپا د ملتونو جام سیالي یوفا چې له تیر میلادي کال سکل ته د کورونا د وبا له کبله وځنډول شوې د جون په 11 پیل شوې او د جولای تر یو لسمې پورې به دوام وکړي. خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل قدر من اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه وګورئ. ازادۍ رادیو .com او ازادۍ رادیو .org د ازادۍ رادیو د ویب پاڼه پته ده. ورزو د راپورونو برخه ته او دا هم د خبرونې لومړی راپور. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر وی وسلواله طالبانو پر خپل هغه ژمنو عمل نه دی کړی چې له واشنگتن سره په موافقه کې کړی وي. خغلی اتمر پروند ملګرو ملتونو د امنیت شورا په انلاین غونډه کې د واشنگتن او طالبانو د موافقه د سرن لپاره د یو نړیوال میکانیزم د جوړېدو غوښتنه وکړه. بلخو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر مشر ویلي د سولې د هڅو پرتله د جګړې په ډګر کې فعالیت زیات شوی دی. په دې راپور کې اوري چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون هم د جګړې پر سختې دو اندېښنه ښودلې.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي وسلوالو طالبانو خپلې هغه مهمې ژمنې نه دي پر ځای کړې چې له واشنگتن سره په تړون کې کړې وې. محمد حنیف اتمر د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پرونی آنلاین غونډې ته وویل د طالبانو ډله لا هم له ځینو سیمه ییزو او نړیوالو تروریستي ډلو سره اړیکې لري.
دوی له نړیوال تروریزم سره خپل ارتباط نه دی پرې کړی. دوی نه یوازې القاعده شبکې ته پناه ورکړي او قربتوب یې کوي، بلکې نور سیمه ییزو تروریستي ډلو ته هم پناه ورکړي، لکه لشکر طیبه یا ال ای ټی، د پاکستاني طالبان غورځنګ یا ټی ټی پی، د ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ یا ای ټی آی ایم، او د ازبکستان اسلامي غورځنګ یا آی ایم یو.
وسلواله طالبانو مخکې د القاعده شبکې په ګډون له نورو تروریستي ډلو سره د ارتباط لرلو موضوع رد کړی ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر په خپل وینا کې زیاته کړه طالبانو له واشنگتن سره په خپل موافقه کې چې د 2020 میلادي کال د فبروري پر 9 لاسلیک کړی و، په افغانستان کې د تاوتریخوالي کمولو ژمنه هم کړې و چې د ده په وینا نه یوازې تاوتریخوالي کم شوی نه دی، بلکې طالبانو د خپلې جګړې شدت دومره زیات کړی چې په تیرو 20 کلونو کې ساری نه و لیدل شوی. تر دې مخکې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یا یوناما مشر دیبورا لاینز هم په افغانستان کې د جګړې پر شدت اندېښنه وښوده.
د جګړې په ډګر کې فعالیت د مذاکراتو د میز په پرتله ډیر زیات دی. په دې مهم وخت کې افغانان او په کابل کې بهرني ډیپلوماټان د افغانستان د سیاستوالو ترمنځ د سیاسي یووالي د نشټوالي له کبله اندېښمن دي. په ځینو برخو کې حکومت ځکه پاتې راغلی چې سیاست تر حکومتولۍ مخکې وو. د یووالي نشټوالي ته باید پام وسي، کنه خطر شته چې طالبان نور مځکې هم لاندې کړي.
په افغانستان کې د ناامنیو زیاتېدلو، د ولسوالیو لاس په لاس کېدلو او د ملکیانو بې ځایه کېدلو د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم اندېښمن کړی دی. دغه کمیسیون پرون په یوه اعلامیه کې د جګړې د لمن پراخېدل، د ملکیانو د مرګ ژوبلې زیاتېدل او د ملکیتونو زیانمنېدل د سولې د هڅو په زیان وبلل. د دغه کمیسیون کمشنر او ویان شکرالله مشکور ازادي راډیو ته وویل
د جګړې سختېدل او د تاوتریخوالو پراخېدل هر ورځ د ملکی مرګ ژوبلې او د هیواد د بنسټونو د لا نړېدو سبب کیږي. دا چاره د خارونو د اقتصادي محاصرې په څیر د جنگي تاکتیکونو په کارولو سره د خلکو د ملکیتونو د تخریب او د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د خلکو د لا ډیر بې ځای کېدو سبب شوی.
د امنیت شورا پرونی غونډې ته د یونما مشر وویل چې لمی میاشتې وسلوالو طالبانو تر 500 زیاتې ولسوالۍ نیولې دي. د افغانستان حکومت په تیرو 4 ورځو کې د جګړو په نتیجه کې د ځینو ولسوالیو د بیرته نیولو خبر ورکړی دی. هر ورځ د ځینو ولسوالیو د لاس پلاس کېدو یا ورباندې د ولکې ټینګولو لپاره د سختې جګړې او محاصرې خبرونه ورکول کېږي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت تیره اونۍ ازادي راډیو ته ویلي و چې د جګړو له کبله په تیرو شاوخوا 3 میاشتو کې نږدې 8000 کورنۍ له خپلو مینو بې ځایه سوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
افغان حکومت د ټولو امنیتي دفاعي بنسټونو په استازیتوب د اطلاع رسونې په هدف یو واحد دفتر رامنځته کړی دی. د جمهوری ریاست د ستراتیژیکو او عامه اړیکو مشر وحید عمر په کابل کې جنرال اجمل عمر شینواری د دې دفتر ویاند وټاکه. ښاغلی وحید عمر وایي وروسته له دې به رسنیو ته جنرال شینواری د امنیتي او دفاعي بنسټونو په استازیتوب خبری کوي او معلومات به ورکوي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې
افغان حکومت د امنیتي او دفاعي ځواکونو د لوړ مورال او د تبلیغاتي جګړې د مدیریت په هدف د اطلاع رسونې یو واحد دفتر رامنځته کړ. د جمهور رئیس د ستراتیژیکو اړیکو د دفتر مشر وحید عمر د سې شنبې په ورځ په کابل کې د بی خبری ناست پر مهال جنرال اجمل عمر شینواری د دې دفتر ویان وټاکه. خغلی عمر وای د امنیتي او دفاعي بنسټونو له ادرس به ورسته لدی یو ویان له رسنیو سره معلومات شریکوي.
هدف هم دا و چې د جنگ د وضعیت په اړه د سې څوک تاسو ته معلومات درکړي، چې عملاً د جنگ فضا لیدلې وي او د جنگی شرایطو او جنگی وضعیتنا او دمیتی وضعیتنا با خبروی. دفاع وزارت محترم ویاند او دفتر مطبوعاتی دفتر، د داخلی وزارت محترم ویاند او مطبوعاتی دفتر، د ملی امنیت اداری دستگاه اطلاعاتی دستگاه، دا ټول با د جنرال صاحب عمر شینواری سره یو ځای په ګډه کار کوي.
د خغل عمر په خبره د کورونې او دفاع وزارتونو ویاندویان به مرستیالان د ملي امنیت او امنیت شورا د مطبوعات برخه بلدي وروسته د دې واحد دفتر تر څار لاندې فعالیت او اطلاع رسونه کوي. خغل عمر د غشان وویل د تبلیغاتي جګړې د مخنیوي لپاره دا کار اړین وو او لدی وروسته به د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د لوړ مورال لپاره ځانګړي تګلاره پلي شي. د جمهوریت ریاست د ستراتیژیکو اړیکو د دفتر مشر وحید عمر د غشان وویل د حکومت د اطلاعات رسنی مرکز کې بلدي وروسته د ټولو سکتوري وزارتونو مهمو ریاستونو ویدارو ویندویان رسنی ته د اطلاع رسونې په هدف یو ګډ واحد مرکز رامنځته فعالیت وکوي. خو په افغانستان کې بیا د رسنی ملاتړ زینو بنسټونو د حکومت داګام اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې خطرناک بولی. د افغانستان د آزاد رسنی ملاتړ بنسټ یعنی مشر مجیب خلواتګر له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل حکومت په دې کار سره غواړي اطلاعات تلاش رسای محدود کړي.
فکر کوم په ظاهر بنا دا په دې معنا ده چې دولت غواړي یو کار وکړي اطلاعات تلاش رسای لپاره، خو په اصلي مسله دا ده چې دولت غواړي جنگي اطلاعات مدیریت وکړي او دا امکان لري چې دا اطلاعات تحریف شي. دا زه فکر کوم اطلاعاتو دپاره محدودیت ده او اطلاعاتو لاسرسی دپاره محدودیت ده.
ښاغلی خلوتګر وایي افغان حکومت د پدې پریکړې یو ځل بیا فکر وکړي. افغان حکومت په داسې حال کې دغه پریکړه کوي چې له دې وړاندې د امنیتي او دفاعي بنسټونو له ویاندویانو په خپل وخت د اطلاع رسونې په برخه کې د رسنیو شکایتونه ډیر وو، خو یادو بنسټونو بیا تل اطلاع رسونې ته د خپلې ژمنتیا خبره کړې ده.
د ازادي راډیو خبري مجله اوري.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله د قدر منوریدونکو وړاندې په خبرونه کې نور راپورونه هم لرو. خدا شیبه د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوو.
نیویورک ټایمز ورځپاڼې په افغانستان کې د مخ پر زیاتېدونکو امنیتي پیښو او د طالبانو او داعش ته حملو د مخنیوي لپاره د ملیشو رامنځته کېدو ته کتلې دي. په دې مقاله کې راغلي په داسې حال کې چې امریکا او ناټو ځواکونه له افغانستانه وځي، د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې خبرې هم د پام وړ نتیجې ته نه دي رسیدلې. عادي خلکو ملیشي رامنځته کړي یا وایي چې دوی غواړي وسلې ترلاسه کړي. په دې مقاله کې د ذوالفقار امید په نوم د 1000 قومندان یادونه سوي چې وایي دی اته سوه وسلوال لري چې د ده په وینا د 1000 میشتو افغانانو د سیمو دفاع کوي. لیکوال وایي د وسلو او وسلوالو د رامنځته کولو سرعت ته په کتو د 1990 لسیزې د مجاهدینو جګړه راپیادېږي چې سیالو ملیشو زرګونو ملکیان ووژل او د کابل ګاڼې برخې ویجاړې کړې. د لیکوال په باور د ملیشو یو داسې حرکت چې کله دولت سره هماهنګ هم وي شاید د ولسمشر غنی حکومت له ماتېدو سره مخامخ کړي او یو ځل بیا افغانستان پر جګړه مارانو وویشي. په دې مقاله کې لولو چې یو شمیر قومندانانو له هغه راهیسې چې له امریکا سره د طالبانو د واکمنۍ په سقوط کې مرسته کړې وه په بشپړه توګه خپلې ملیشې له منځه نه دي وړي. په دې لړ کې د شمالي ائتلاف د قومندان احمد شاه مسعود د زوی احمد مسعود یادونه سوې ده. مقاله یادونه کوي چې احمد مسعود یو څو زره وسلوال راټول کړي چې ځینې زاړه ملیشه قومندانان دي چې د طالبانو او روسیې پر وړاندې جګړه کړې وه. د دې ترڅنګ په مقاله کې د عبدالرشید دوستم، عطا محمد نور، اسماعیل خان، کامران علیزي نومونه هم یاد سوي چې وسلوال لري. واشنگتن اگزامینر خبرونی بیا په افغانستان کې د جو بایدن د ادارې د پالیسی په اړه مقاله لیکلې ده. په لومړي سر کې لولو چې د امریکا ولسمشر جو بایدن له هغو کسانو و چې په افغانستان او عراق کې د امریکا د جګړې د پیلولو په برخه کې د پخوانی ولسمشر جارج دبليو بوش سره مرسته کړې وه، خو اوس بایدن ژمنه کړې ده چې له افغانستانه به د سپتمبر 13 ټول امریکایي ځواکونه وباسي. وروسته په مقاله کې لولو چې د جمهوریت غوښتونکو ګوند ګڼ غړي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د پریکړې ملاتړ کوي، خو په کانګرس کې د دې ګوند مشرتابه له دغه پریکړې سره مخالفت کوي. د مقالې په پای کې راغلي چې د بایدن ملاتړ په دې باور دي چې که د افغانستان جګړې ته د پای ټکی کښېښودل سي، دا به د بایدن لپاره یو لویه لاسته راوړنه وي.
له ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د کورونا وایرس خبرېدلو تر بل هر چا زیات ډاکټران زیانمن کړي دي. روغتیایي کارکونکي چې شپه ورځ په کورونا وایرس د اخته کسانو ژوند ژغوري، د دغه وایرس له خبرېدو تر اوسه تقریبا 610 تنه قربانیان ورکړي دي. په دې راپور کې مو د کووید 19 په روغتونونو کې د روغتیایي کارکونکو وضعیت ته کتنه کړې.
د عامه روغتیا د وزارت د شمیر لمخې په ټول افغانستان کې 15000 روغتیایي کارکونکي د کووېټ نونس په روغتیایي مرکزونو کې په کار بوخت دي. ډاکټر مسی نوري د افغان جاپان په روغتون کې کار کوي. نوموړی د اکسیجن، درملو، د ناروغ د بستر کېدلو لپاره د کارت او ځینو نورو لومړیو اړتیاو پاکله وایي چې دوی له ډېرو ستونزو سره مخ کړي دي. د نوموړي په وینا درمل قیمته شوي، اکسیجن کم شوی دی او د ناروغ لپاره د بستر کېدلو ځای هم سختي پیدا کیږي.
درې غټ مازلي دي. اولی مازله دا دی چې نبوت اکسیجن نشته دی. هغه دومره ډیماند چې دی د شفاخانو هم دومره دوی سپلای کولې نشي. د کم شرکتونو چې دی، ولې چې و شرکتونه دي په کابل کې شخصي شفاخري ډیر زیات دي، سره د دولتي شفاخري ډیر زیات دي. نو عام مغیت ورکی عام دغه شخصي شفخانو ته ورکی. په افغان جاپان کې تقریبا زر بالونونه په کار دی. په سلیری ساتو کې دوی موږ ته 1.5 بالونه ورکی.
ډاکټران هغه کسان دي چې د کورونا وایرس د خبرېدلو لپاره تر نورو زیات د مرګ له ګواښ سره مخ دي، خو بیا هم له کووېټ 19 سره په لومړۍ کرښه کې مبارزه کوي. د عامه روغتیا د وزارت ویان میرویس علیزی په دې باب وایي
د کورونا د ناروغۍ د پین څخه یعنی لومړي موج څخه تر اوسه پورې متاسفانه زموږ 102 تنه روغتیایي کارکوونکي د کورونا ناروغۍ له امله خپل ژوند له لاسه ورکړی. تر اوسه پورې هم په مرکز هم ولایتو کې زموږ روغتیایي کارکوونکي واکسین شوي دي. لومړۍ کټګوري کې قرار لري او د خطر سره مخ وو هغه یو د هغې جملې څخه روغتیایي کارکوونکي وو
چې د روغتي کارکونکو ته واکسین تطبیق شو.
د روغتیایی کارکونکو نیوکه پر خلکو ده چې د کرونا وایروس پر وړاندې بې پروا دي، خو عام وګړي بیا وایي چې د کووېډ 19 له درېیمې څپې څخه دومره نه ویریږي لکه له لومړۍ څپې څخه یې چې ډارېدل. د کونړ اوسېدونکی نعیم په دې اکله وایي،
مشکل خو دا ده تیر کال چې وه کرونا کمه وه ولې ډار د خلکو زیات و، سکل چې ده کرونا واقعیت زښته زیات دي، حتی مړي هم خلک ګوري، لانونه ګوري، مړي ګوري، شفخانه ډکه دی، ولې ډار کم ده، دا خطرناک کار دی، باید دا په نظر کې ونیسي.
دا په داسې حال کې دی چې په تیرو 40 ساعتونو کې په افغانستان کې 2202 تنه په کورونا اخته شوي او 3 اویا مړ شوي دي. په دې شمیرو سربیره په دغه هیواد کې د کورونا وایروس له خپرېدو څخه بیا تر اوسه ټول 1,953 وګړي په کورونا اخته او 4,386 کسان مړ شوي دي. ډاکټران خلکو ته سپارښتنه کوي چې روغتیایي لارښوونې په پام کې ونیسي.
ستاسو له پیغامونو
زه محبت خان د لوګر ولایت د ازري ولسوالۍ د چوترې له کلي څخه خبرې کوم. ما کور ټول کورونا نیولی ده، ټوله خیلخانه مې کورونا نیولې او مرکزي د ازري مرکزي روغتون کې مې شیربر ستا نه ګولۍ ستا نه ستنې صحیح شیشه هم نهسته، او لوړپورو چارواکو څخه مې هیله کوي چې د خدای په لحاظ د قرآن په لحاظ د مونږ غم وخوري او ډېره سخته نیستیم. د ټول کور مې کورونا نیولی او ډېره مهرباني ازادۍ رادونه.
مشکلات سره مخ دی، مړی او مریض نه انتقالېږي. ازادي راډیو
زره چې بلا پښتون دی له درو په تاسو باندې څه پیغام پریږدم. د طالبانو د سمې دایې چې تاسو به د دولت سره جنگ وینئ، تاسو د برق خاصره سره تاسو جنجال دی. ادم کافرانی دم سمې کافر دی، کافرانی دی. نن په لمن کې د 200 درجه ګرمي ګرمي و، یو څو دی شم چې څو لور شم چې فاصله لري. دا به خلک کوم د خدای سره کار مې لري منه نه خپه ما
ازادي رادیو خبری مجله اوري. د هند روغتیا وزارت وایي په دې هیواد کې د کورونا وایرس مثبت پیښې نږدې 90% کمې شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې په هند کې د کورونا ضد واکسین کمپاین په چټکۍ سره پرمخ روان دی. په هند کې چې د زیات نفوس له پلوه د نړۍ په کچه دوهم ځای لري، د رسمي شمیرو له مخې په کورونا د اخته کسانو شمیر 1.5 میلیونو ته رسیدلی.
هندوستان د کورونا وایرس د مثبت پیښو په شمیر کې د پام وړ کموالی خبر ورکړی دی. دغه هیواد د روغتیا وزارت یو مرستیال راجیش بوشن پرون سیشن به رسنوی ته وویل، په هندوستان کې تر 300 کلونو زیات عمر لرونکو ته د کورونا ضد واکسین لګول په شدت روان دی.
7 مئی کو هم نه دیکھا تھا کہ جو ڈیلی نئے
قدمه میاشتې او مینټې ته پام واړو، د کورونا وبا په اوج کې مو په ورزنی ډول تر ټولو لوړ شمیر سپتاوه چې د ورځې تر 400 او 400 اوشت، ورسره د شمیر ډیر کم سو. کله هغه اوج سره پرتل کړو، نن سبا مثبت پیښې 90% کمې شوې دي.
په هندستان کې خلکو ته د کورونا ضد واکسین لګولو کمپاین په چټکۍ سره مخ ته روان دی او د ورځې دغه واکسین څه باندې 8 میلیونه ډوز خلکو ته په وړیا ډول لګول کیږي. د هندستان روغتیا وزارت وایي 2/3 برخه وګړي چې کورونا ضد واکسین ورته لګول شوی په کلیوالو سیمو کې ژوند کوي. رویټرز خبری اجانس راپور ورکړی په هندستان کې چې د وګړو شمیر یې 1,400,000,000 ته رسیږي. د کورونا ضد واکسین لګولو ته لږ تر لږه 10 میلیونه روغتیایي کارکوونکي ګمارل شوي دي. په هندستان کې د کورونا وایرس نوې څپې زیاتې ستونزې پیدا کړې چې په هرو 3 ورځو کې په کورونا وایرس نږدې 1 میلیون کسان اخته کېدل. د رسمي شمیرو لمخې په هندستان کې په کورونا وایرس د اخته کسان شمیر 150 میلیونو ته نږدې شوی او په دې وایرس د مړو شمیر په کې نږدې 300 او 900 تنه شول شوی دی. ځینې روغتیایي متخصصان په دې باور دي چې په کورونا وایرس د اخته او په دې وایرس د مړو شمیر شایي تر دې خورا زیات وي. په هندستان کې د کورونا تر دویمې څپې وروسته د ډلټا په نوم د دغه وایرس نوې او بدله سوې بڼه ډېره خطرناکه وه چې ژر خپره سوه. د وایرس دغه نوې بڼې د هندوستان تر څنګ د سیمې ځینې نور هیوادونه هم له خطر سره مخامخ کړل. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د کورونا وایرس ډلټا بڼه اوس د نړۍ تر اتیا زیاتو هیوادونو کې خپره سوې ده.
د ازادۍ راډیو قدر منوریدونکو، شیبه وروسته د ژوند رنګونه د پزړه پورې خبرو اترو یوه نوې برخه درته وړاندې کوو، خو له هغه مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یا یوناما مشره وایي د روان کال د لومړیو دریو میاشتو په امنیتي پیښو کې افغان ښځې زیاتې قرباني شوې دي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون له وسلوالو طالبانو دولتي ځواکونو او پاڅونوالو څخه د ملکي وګړو د خوندیتوب غوښتنه کړې. د ننګرهار په سپینغر ولسوالۍ کې قومي مشرانو پریکړه کړې چې هغه کورنۍ به کډې کولو ته مجبوروي چې غړي یې د وسلوالو طالبانو په لیکو کې وي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي حکومت به د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې هم وچکالۍ ځپلو خلکو ته بشري مرستې ورسوي. ښاغلي غنی دا خبره په خپله هغه وینا کې وکړه چې پرون یې د وچکالۍ د مهارولو لپاره د حکومت پر تدابیرو د بحث لپاره رابللې وه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پر پخوانی شوروي اتحاد د نازی جرمني د یرغل د اتیایم کال د پوره کېدو په مناسبت په وینا کې د شوروي اتحاد قرباني وستای.